السلام علیکم. دا ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د غرمې 2 بجې سوي. اوس هم د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ازادي په چپو کې وخت را رسیدلی چې اسمت ساروانی په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي. او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزورې کوي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا په همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي په دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې چې په دې خاطر چې د سولې لپاره عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژل کېدو اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په وسلوالو طالبانو په خوګیانو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په خوګیانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوګیاني په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو خلیفینو ته مرګ جوبله اړولې ده. د خوګیانی په وینا په سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې په ننګرهار کې د داعش له ماتې وروسته یو ځل بیا د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي دي، او په یوه بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي.
د خوست امنیه کمانډانی اړوان قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیوالس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومو کسانو په ډزو کې ووژل سول. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل سوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال برید سوی دی. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د سرخکانو په سیمه کې سوې ده. ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه برید کې د کونړ والي ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ پر همدغه لاره د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان برید سوی و چې دی ورڅخه روغ وتلی و، خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې تر نسبي امن او کراری وروسته د کابل جلال آباد د لارې ناامنیو خلک اندېښمن کړي او له ځایي مسؤلینو غواړي چې د لارې خوندیتوب ته جدي پام وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب سوه، د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې پر جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. دا چارواکي د چین د کمونیست ګوند غړي او هغه پولیس دي چې هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي وهلي دي. د امریکا سنا هم تیره اونۍ یوه ورته لایحه تصویب کړې وه. اوس به د استازو جرګې لایحه هم سنا جرګې ته ځي او هلته به له تصویبېدو وروسته د توشیې لپاره ولسمشر ته وړاندې کیږي. او ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلی د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپیل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند وویل د ته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره پیسې ورکړي دي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د موافقه له لاسلیک وروسته ټاکل شوی و چې د مارچ په 11 نیټه بین الافغاني خبري پیل شي. خو دا د یادې نیټې څکم څلور میاشتې وسی خو لا هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. طالبان د سولې د خبرو لپاره د خپلو 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یادوي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې ډلې اکثره بندیان خلاص شوي او نور هم شای ژر خوشي شي. طالبانو هم د دولت د زر بندیانو لویه برخه خوشي کړې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ممکن د روان جولای تر نیمایي پورې په دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د دې پړاو د چټکولو او د افغانستان په سولې کې د سیمې هیوادونو ته د انګیزي ورکولو لپاره درو هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. پرونی له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې ولیدل او تر دې وړاندې په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی و. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکې اونۍ به د سولې په اړه دوه مهم ګامونه واخلي. په دې دوه ګامونو کې یو دا دی چې له راتلونکې اونۍ څخه به د سیمې له 13 هیوادونو سره خبرې پیلوي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو وخت به راتلونکې اونۍ څرګند شي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ځینې کتونکي وایي په کار ده چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل او نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ویره شته چې یو وار بیا د نوې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې د هیواد ټول تاسیسات او شتمنۍ لوټه او ویجاړې شي. په دې خبرونه کې خپلو درنو میلمنو سره د سولې د خبرو پر امکاناتو او دا چې د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب چانس څومره دی خبري کوو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار طاهر زلند او د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي چې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال هم دی زموږ میلمانه دي. تاسو درنه اوریدونکو هم سر له همدې شیبه د افغان بسیم د 93 شمیرې لاري اس ام اس راستولای شئ. زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع پاړه پوښتنې کولای شئ او یا هم خپل نظر څرګندولای شئ. د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوم چې ټلیفون وکئ او په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکئ. شاغله حکمت اعظمي همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله وایم. اعظمي صاحب، په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي
په محتاط ډول خوشبینی شولای شي چې د افغانستان د سولې خبري به په دوه میاشتو کې پیل شي. خو ډیر افغانان تمه لري چې د سولې د خبرو د پیلېدو موضوع به د څوونیو خبره وي نه د میاشتو. ستاسو اټکل څه دی؟
د شخص څخه چې بهر روان دي راکړه د هغه تفاهم چې امریکا او طالبانو کړو چې څنګه ځکړي دي دا هغه یو مهم برخه ده او دوم قدم دی. مګر دا ډیر د وخت نه ډیر زیات په وخت سي وي. یعنی تاسو فکر وکړئ مارچ لاس باندې باید مخکې دا شروع شي او دا دی وس د جولای میاشت شروع شوی ده. نو تقریبا ډیر زیات میاشت پدې کې وسلې دي. د دې د ناوخت کېدلو په اسباب باندې کوم غیر واغړ ډیر زیات دي. مثلا ټول خواوی ګرم کېدلای شي. کابل کې سیاسي تفاهمنامه د ډاکټر صاحب رئیس جمهور غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله تر باندې یو مسله وه. په طالبانو کې خودي اختلافات دوم مسله ده. د هغوی با فشاري په د زندانیانو په پورا 15000 لکې دلو کې دوه مسله ده. کوم چې په تفاهمنامه کې او کتلای شي تل کې څو ستر 15000 باندې ان کوري دا لکس ډیر وې ګوډه دا چې مبهم دی. چون چې زرم په 15000 کې شامل دي تر 15000 نو دا غوډه یو نو مبهم پاتې شوی ده. اوس د دې راتلونکي په څنګه وی زه فکر کوم ډیر نږدې سی وی یو په دې شک نسته. دولت افغانستان تقریبا تر 3900 طالب بندیان لکړي دي او په دې کې اخشایا هغه افراد چې طالبانو په لیست کې شامل او چې امریکا ته ځي.
اعظمی صاحب لطفا خپل موقعیت مه تغیروي کله کله مو اواز خراب شي. که په یو حالت کې اوسه شاید بهتر وي. مهرباني ادامه ورکړئ.
نو په دې کې شخصي چې دا بین الافغاني مذاکرات مهم ګام دی. کله به شروع شي فکر کوم طالبان به زما پیشنهاد دا دی. زه فکر کوم چې طالبان باید پر دې ډیر بافشاري ونه کړي چې د 15000 بندیانو خوش کول باید پوره شي. که چیرې 4000 نه بارم وي 4500 وي دام کفایت کوي. نو ډیر بافشاري باید پر دغه موضوع باندې ونه شي. که دا کیږي نو بیا زه فکر کوم نړیواله ټولنه افغانان به بیا د طالبانو پر د سولې په برخه کې پر د دوی پر اراده باندې یو نو شک پیدا کړي. چون چې یعنی که تاسو 4500 مې لاختي دام یو ډیر غټ رقم دی او دا باید یو کفایت چې باید د بین الافغاني مذاکرات شروع شي. نو زه فکر کوم د دولت افغانستان په دې باندې
فکر کوم چې اصلي مشکل دا نه وي چې 15000 د افغانستان حکومت خوشی کوي یا نه خوشی کوي. د حکومت دا چې له خبرو داسې معلومیږي چې 15000 خوشی کوي، لیکن اختلاف لکه چې یو شمیر هغو طالبانو په سر ده چې دولت فکر کوي چې دوی یا وایي چې هغوی په لوی جرمونو کې لاس لري یا لوی دوسی لري، غټ قیدونه پی ختلی دي. دغه په ځای نور خلک ورخوشي کوي او یو شمیر طالبان وای د ریوټرز دی راپور پر اساس چې یو شمیر طالبان وای چې پروا نه کوي، خو یو شمیر دور بیا وای چې نه پروا لري چې امغه کسان چې دوی غوړي کاغه خوشی نشي نو دوی حاضر نه دي چې خبري وکړي. دقیقاً
همدا څه ده. یعنی په دغه دولت افغانستان تر 4500 بندیانو پورې زما استدلال دا دی چې دوی کې به مشکل نه اوسي. مګر دا 1500 چې باقي منده پاتې کیږي په دې کې به نه یوازې دولت افغانستان مشکل لري بلکې خارجانو مشکل لري. یعنی داسې افراد په دغه 1500 تعداد لیست کې دي چې هغه مستقیما د امریکایانو د عسکرو د وژلو کې لاس لري یا تورن دي او یا هم په اعدام محکوم دي. نو امریکا به هم نه غواړي چې دا خلک د افراد لسی دا څنګه چې دا غلي په تاسو باندې تاسو باندې کوم څه کوي چې تاسو یې لیست ورکی یو دا د 15 سو کاخه کې چې پاتې لري دا فراچ ډیر کوي جرمونه لري او یا حقل عبد لري. یعنی رئیس جمهور غنی د دې صلاحیت نه لري چې د یو بل افغان یا د یو بل انسان حق او یو طالب زندانی ته وبخشي. هغه باید هغه فامیل وبخشي. نو دا مسائل دي چې دا پیچلې کولای شي. په زما اکثره طالبان رهبری دا وایي چې موږ مشکل نه لرو چې په 4000 میلادي باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي، مګر یو تعداد دي چې هغه پر دې باندې اصرار کوي چې نه 5000 باید لاس. زه فکر کوم هغه تعداد چې پر دې اصرار کوي هغه یو نو بانا لټوي چې باید بین الافغاني مذاکرات وزندېږي او دوی خپل ځان ته وخت رانیسي. نو دغه رقم دی که چیرې دا مسایل نه وي باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي. زه فکر کوم
یو اول پړاو دی. موږ ولیدل چې د امریکا او طالبانو خبرو اتلس میاشتې دوام وکړ، اوس د افغانستان د حکومت یا د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره دا ټاکل شوی و چې څه باندې تقریبا 4 میاشتې پخوا باید دا خبرې پیل شوې وای د مارچ په 10مه، اما تر اوسه پورې خبرې لا نه دي پیل شوې. څه فکر کوي که دا خبرې پیل شي دا به څومره دوام کوي؟ ځکه چې اختلافات داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېر ژور دي، ډېر مسایل شته. نسبت د امریکا او د طالبانو ترمنځ دومره ډېر مسایل نه ول لکه چې د افغانستان د حکومت یا د نور افغانانو او د طالبانو ترمنځ دي.
زه ستاسو سره په دغه تحلیل کې موافق یم. د بین الافغاني مذاکرات یا د افغانانو چې کله په میز کې سره کښېني بحث کوي، طالبان او افغان دولت، هغه به ډېر مغلقتر او پیچیدهتر اوسېږي نسبت دا چې طالبان او امریکایانو کوم مذاکرات درلودل. مګر طالبان په خپل بیانې کې وایي چې د افغانانو تر مابین به دا مسایل په اسانه حل شي او وخت به کم نیسي، کوم چې زه ورسره موافق نه یم. بله مسله دلته دا ده چې افغانستان دولت تر اوسه خپل مرکچي پلاوی یا کوم اعلان کړی دی، یا البته دغه سوه یې نه دی، نهایي سوه یې نه دی، اوس هم قابل د تغییر دی. نو هغه باندې طالبان تر اوسه هوکړه نه ده کړې چې دوی به د همدا ټیم سره ګوري. نو دا یو بل چالش دی چې یعنې د شروع کېدل نه مخکې بیا دغې کله چې مذاکرات بین الافغاني شروع کېږي په دې کې څو نکات مهم دي. یو دا ده چې طالبان به د افغانانو نه څه غواړي، یا د جمهوریت د خوانه او د جمهوریت خوا د طالبان نه څه غواړي، او د دوی تر مابین به په کوم موضوعاتو باندې تفاهمنامه یو نتیجې ته سره رسېږي. تر دې چې مهمه مسله ده هغه د امریکا مسله ده چې امریکا به د بین الافغاني مذاکراتو کې ډېر د چا پلوي کوي. یعنی که یو طرف فرض کوي چې باید جمهوریت باندې اصرار کړي دولت د افغانستان چې اصرار کوي، نو په دې کې به بیا امریکا کم طرف نیسي. دا هم ډېره مهمه ده چې کوم چې د امریکا غوښتنه یا طرفداری په دغه مسایلو کې بیا ډېر او قوت ورکوي عرفاته. نو دا دوه مسایل دي چې عمده دي. د دې نه علاوه که په جزئیاتو باندې راشو چې مثلا آیا سبا دا وکړو چې د افغانستان دولت ټیم د دې ظرفیت لري، چونکې مذاکرات یو ډېر پیچیده پروسه ده، او داسې نه دی چې یو څوک دي ولاړ شي بازار ته او فکر دي وکړي چې یو سودا کوي او چنډي دي وي. مذاکرات ډېر زیات مخلق دي او باید په دې کې یو کلي تصویر د مذاکراتي ټیم بالخصوص د افغانستان طرف نه ولري چې هلته د طالبانو سره په صحیح معنا باندې مذاکرات وشي. دا باید د هېر نه کړو چې طالبان اتلس میاشتې د امریکا سره مذاکرات کړي دي، دوی ټرینینګونه اخیستي د مختلفو نهادونو او هېوادونو څخه. د مذاکرات هغوی کوشش کوي چې د هغوی په طرف وشي. نو دا بیا
بله ډېر مننه اعظمي صاحب. زموږ بل میلمه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپوه ښاغلی طاهر ځلان دی چې ورته هرکلی وایم. ځلان صاحب، همدا اوله پوښتنه چې مې له ښاغلي اعظمي څخه وکړه له تاسو څخه هم کوم، هغه دا ده چې د پاکستان سفیر وایي چې په افغانستان کې، البته د پاکستان سفیر وایي چې محتاطه خوشبینی لري چې په دوه میاشتو کې شای د افغانانو ترمنځ خبرې وشي یا خبرو ته لار اواره شي، اما اکثر افغانان تمه لري چې په دوه یا درې اونیو کې به خبرې پیل شي. تاسو څه اټکل کوئ چې خبرې به څه وخت پیل شي؟
سلامونه تاسو محترم اوریدونکو او قدرمن مېلمه ته. د افغانستان د دولت لید د سولې په تړاو ډېر جامع دی، او دغه پروسې ته د یو څو ارخیز پیکیج په نظر باندې ګوري چې په هغې کې تاسو مخکې په بحث وکړ د زندانیانو د ازادولو مسله ده، په هغې کې د مخامخ مذاکراتو مسله ده، په هغې کې د اوربان یا د جګړې د کچې د راټیټولو مسله ده، دا هغه څو اړخونه دي چې د افغانستان دولت ته دې ته د یو هررخیز پیکج په نظر ګوري او باید هم مهاله دا عملی کړی شي، تطبیق کړی شي. د زندانیانو په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی، ولې لا هم موږ منتظر یو چې د طالبانو له لوري د افغانستان د مسلحو ځواکونو کوم سرتیري چې دوی سره په زندانونو کې دي هغه آزاد کړي. همدا ډول د دې تر څنګ د اوربان مسله ډېره زیاته مهمه ده، ځکه موږ ولیدل په دا تېر بهیر کې چې کله هم شخړې زیاتې شوي، د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده، نو د سولې د خبرو یا د دغې پروسې ته د ورنږدې کېدو په مخ کې یو خنډ ګرځېدلی دی. د مخامخ خبرو پیلېدل بله هغه غوښتنه یا هغه اساس دی د دغې پروسې لپاره چې د افغانستان خلک ورته منتظر دي. زه فکر کوم که چېرې دغه مسایل یا کوم نکات چې ما یاد کړل دا زر مري شي، طالبان زر د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي، نو
لیکن یو مسله دا ده چې یو خو په دولت باندې هم انتقاد کېږي چې دوی 15,000 طالبان خوشی نکړل، یا دا پروسه ډېر ټکنۍ کړه، په ډېر ځنډ یې د 30,000 خوشی کړي دي، یعنی کېدای شوای چې ډېر مخکې دا کار کړی وي. یو دا مسله ده. یو مسله بله دا ده چې دولت تر اوسه پورې د مصالحې یا د پخلاینې شورا لا بشپړه کړې نه ده، او دا شورا خو د سولې د خبرو لپاره ډېره ضروري و حتمي ده. له دې داسې معلومېږي چې د حکومت خوا ته هم اقدامات ډېر ورور په مخ روان دي.
په لومړۍ برخه کې خو دوستانو ته باید دا وویل شي چې د زندانیانو د آزادېدلو مسله یوازې په یو فرمان پورې تړاو نه لري، بلکې هغه خپله یو قانوني پروسه هم لري، او پرته له هغې د هغې نه تطبیق او د هغې نه تشخیصه په یو دلیل توګه باندې دا چاره نشي ترسره کېدلی. دا فکر دی کېږي چې ګوندې ولسمشر یا حکومت د زندانیانو په اړه یوه پرېکړه وکړي او سمدستي د زندان ورونه خلاص شي او ټول یو دمې ووځي. نه، هغه خپله پروسه لري او هغه باید تطبیق شي. هغه حتما زمانګیره ده او وخت نیسي. په لومړۍ ورځو کې چې کله د زندانیانو د آزادېدو مسله راتله، د افغانستان د دولت نظام دا و چې دا یوه زمانګیره پروسه ده، د یوې ورځې، د دوو ورځو او حتی د اونیو نه ده، دا به وخت نیسي. نو په دې اساس باندې که وخت نیولی، باید داسې فکر ونه شي چې دا یو ډول د دولت له لوري یا په دې برخه کې کار نیولی شوی یا زمه غواړي. دا چې نږدې څلور زره وسلوالو د آزادېدو ته لشکونې رسېږي، دا په دې معنی چې حکومت او دولت تعهداتو ژمنو ته متحده ده. ولې بل لوري بیا د مقابل نه هم تمه ده چې هغوی سره چې کوم
د مسلحو ځواکونو سرتیري بندیان دي هغه آزاد کړي. ځلان صاحب، صحیح شو. دا خو د پښتنه اوله برخه وه، دومې برخې په اړه سوې
مهرباني. د دویمې پښتنې چې دغه پروسې د رهبرۍ لپاره د ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې د دغه مصالحي د عالي شورا چارچوکات رامنځته شوی. په دې برخه کې هغه دا دي چې د دولت له لوري پلاوی تعین شوی دی، او مقدماتي مسایل چې هغه د مذاکراتو د پیل لپاره او یا هم د ایجنډا د تشخیص لپاره یا نور هغه مسایل چې د مذاکراتو په برخه کې ورته ضرورت پیدا کېږي، هغه پلاوی مخته وړي او د ټولو سیاسي رهبرانو سره په سلا مشوره باندې هغې لپاره یو چار چوکاټ جوړ شوی. تاسو ګورئ هغه د مدني ټولنو د استازو سره ګوري، په خپلو کې د هماهنګۍ داسې ترسره کوي تر څو هغه داخلي ساختار خپل دغه پلاوی رامنځته کړي. پاتې شو د مصالحې د عالي شورا، هغه د سولې د رهبرۍ په برخه کې د یو مسؤول اړخ یا د مسؤول مرجع په توګه خپل کارونو باندې لګېږي دي. خو د هغوی کېدای شي خپل په دې اړه باندې ښه وضاحت تاسو ته درکړي د مصالحې عالي شورا مثلا دفتر.
ډېر مننه.
څومره چې د سور فشار کې د دولت وزارت په دغه مسایلو کې دخیل دی، داسې کوم څه نشته چې هغه د خبرو د پیل کېدو لپاره خنډ شي. دولت په دې برخه کې ټولې مدګۍ لري. کوم څه چې
ډېره مننه. اعظمی صاحب ته ورزو. اعظمی صاحب، دغه سی او تشویش له شمیر افغانانو سره شته چې که چیرته دا خبرې ډېری وزنډول شي، ممکن یو شمیر خلک، ممکن په طالبانو کې یو شمیر داسې کسان وي، ممکن د سیمې ځینې هیوادونه وي چې وایي ښه ده چې بهرني ځواکونه ووځي، بیا به افغانان بیا په خپل منځ کې سره معلوموي د جنګ په زور. همغه کانې به تکرارېږي چې په نیمه لسیزه کې د نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته په افغانستان کې وشوي. هغوی ویل کېږي چې همدغه سی یو بدوي افغانستان غواړي چې تعمیر کې روغ نه وي پاته. نو یو شمېر کسان دغه سی یو آرزو لري، په همدې خاطر دا کسان تشویش لري چې باید زر تر زره خبرې پیل شي، له ځینو شرطونو دې دواړه خواوې تیر شي او زر دې خبرې پیل کړي، او مخکې تر دې چې بهرنیان ووځي په افغانستان کې دې په یو سیستم باندې توافق وکړي. تاسو څه وایست په دې اړه؟
دا یو تشویش دی په افغانانو کې، بېخي شک نشته. مګر دا تشویش هغه وخت کې والد یا مثلا کېدلی شي چې حقیقت ته نږدې وي، کله چې امریکا دلته یو نظامي حضور نه لري. په طالبانو کې ځینې افراد دا فکر لري چې صبر وکړي، امریکا ووځي او کابل موږ ته راسپاري، او یا ځینې افراد دا دي چې مذاکره کو ناکام هم شي، موږ د نظامي لارې کابل دې لغات دا چې خاطر کولای شو. کوم چې دا یو ذکر کوم یو حقیقي تصویر د حالاتو نه دی، چې دلته دولت افغانستان او نړیواله ټولنه نسی کولای چې دومره بې تفاوت شي چې افغانستان بیا هغه بحران ته یوسي، او دا به کچیر دا کار وکړي نو پړه به تر ډېره وخته پورې په بهرنیانو په نړیوال ټولنه باندې، نو زه فکر نه کوم چې دا کار دې وسي، نظامي حضور به وي. مګر د دې تر څنګ باید زه دې ته ښکارم چې باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او بین الافغاني مذاکرات تر اوسه چې زه وینم دولت افغانستان یعنی دغه تعداد طالب بندیان چې لکړي دا یو ډېر غټ تعداد دی، یعنی دا هیڅ بل رئیس جمهور فکر نه کوم چې دا دې کړی وای یا په بل وخت کې سی وای. نو دا یو ښه فرصت دی، د دې فرصت نه په استفاده باندې باید دوی دا کار وکړي. او دې کې شک مګنی چې یو تعداد طالبان دا کنن وي که سبا وي او که بل ورځ وي، دوی به حتمی د سولې مخالفت کوي. په طالبانو کې یو تعداد تا چې هغه د خارجي هیوادونو او خارجي جنګیالیو ترستانو سره کوي اړیکې لري، او د هغه اړیکو څخه په استفاده باندې به دوی همیشه دا فرصت ته ګوري چې څنګه جنګ به شروع کړي. یعنی که طالبان نن بند کوي یا که سبا کوي، که نن جنګ بس کوي او که سبا، دغه ډله به همیشه پکښي کوي. خو سوال دا دی چې دغه ډلې تعداد به څومره وي، دغه یعنی په جنګ کې ډېر مهم رول وبولي. چې کې تعداد کم وي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د سولې یو خواته تلی شي، یو سولې ته رسېدلی شي. مګر که دغه شي افرادو چې افراطي نظریات لري او د جنګ ادامه غواړي، نو بیا د افغانستان سوله د یو نوي خنډ سره مخامخ کولی شي. په دې کې زه باید ووایم چې که طالبان دا فکر کوي چې سبا دوی د دغه جنګیالیو پر وړاندې باندې نظامي عملیات کولای شي او د نظامي قوت د لارې دوی له منځه وړلی شي، دا یو نوی ستونزمن کار دی. کومه ورځ کې چې طالبان جنګ بس کوي، نو دوی هغه اسلامي ډلې کوم نوم چې ورسره دی هغه به حتما بیا ضعیفه کیږي، نو بیا د جنګ دپاره انګیزه
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت اعظمی او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپو طاهر ځلان زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیره د 0999235340 بل شمیره د 0978225550. د افغان بسیم د 0973 شمیره لارې اس ام اس راستولای شي، او که انټرنیټ لارې زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي اوریدونکو د ټلیفون لارې را سره خبري وکړي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خبر السلام عليكم هنا من هنا خبر كريم ولا درنا.
مهرباني كويس.
خبر سيد الله خلي عزيم تقدوا خشني لرم هغم. یو دغه پښتون چې د ویل شکل طالبان یو ډله دغه نه وړي څنګه بس کړی او طالبان مې په نظامي ځواک کې دومره قوت نشته چې د ډالر مبانی یو سي طالبان خو دا قوت لري څه معلوم نشي دا چې ځواک څنګه مبانی یو وړ په کوه کې ګنګار ولایت کې همدارنګ کونړ ولایت کې دا یو کنه او بل دغه پښتون لرم چې لازمي طرف ته چې افغان حکومت ولې دا په نظر طالب باندې نه لګي آیا څه مشکل ده آیا حق
خیبر صاحب خیبر صاحب خدا خو ویل ویل چې اکثر یې خوشی کړی دي صرف یو شمیر محدود شمیر طالبانو باندې اختلاف دا غوي چې دا سړی دی نه دا سړی دی هغه هم بیرته طالب دی
نه هغه خو سید خو کیږي که هغه به خبرې د حکومتي اسکر چې دوی کوم ځای ته کړی دي د حق له نه لري دا څنګه لکیږي نو
صحیح مننه سلامات اوسه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بلی السلام علیکم محمد کریم د کندهار استاد سره په تماس کې نیو چې سلامونه درته وایم
سلامات اوسه محمد کریم صاحب
داغه د داغه بنجانو پکره به دونه وایم چې دا بنجان لا څه خیر خدای سي مور یو مهربانه سړی دی چې خلکو سره معنا مهرباني وکړي خدای پر خپل تعود پر خپل کم کسانه کړی دی داغه سر غړونه کړی د زما کړی باندې پکښې دی راځي کړی دی برته جنگ تکلې دی زما قربانی مثال خبرې د کندهار سره د کړي دي زور غلایم ما پښتنه جن کړي د پر بغل سره کښنه سلام دا خبر ما ورته کړي چې آیا ته بیا ځې کنه چې ودانه شپه به مې د لی زدم دا دی وا خبر او بل دا سول چې دا جنگ په افغانستان کې نه ختمېږي دا چې د پاکستان سره خبره پر سم دلایل پر دغه باندې سره ونه شي مثال خبرې دا جنگ د افغانستان دا و جنگ دا نه د طالب دی نه د بل دا دا د امریکا او د تجو کړی دی دا چې پاکستان سره خبر ونه کی صد سبا د طالبان چنه سره بل ډال سره جنگي بل ډال سره جنگي نون شل کار دا ډال و جنگي نون شل کار به سبا دا بل ډال سره نو پکې اصلي مهم کار د پاکستان سره خبر خلاص یادان دی بس لا نه طالب تا نه بل
کور ودان محمد کریم صاحب بل اوریدون کله رو تاسو هم خبري وکي آزادی رادیو
السلام علیکم تاسو ته خبر زابل څخه تاسو ټلیفون وکړ شو
مهرباني مهرباني حاجی صاحب
محترم مېرمنو په خپل نیکی له احترامات وړاندې کوم
مهرباني
نو محترم مېرمنو وویل چې رئیس جمهور یو ډېر غټ کار وکاو چې 5000 بنجان اله کړو نو دا خو موږ دې وطن خلک یې دې تعقیب وو دا خو د نړۍ اله کړی دا خو د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ قرارداد وسی دا هغه اله کړو نمور لږه نه یوازې داسې خوشحاله یو د علاقو بلکې د نګلمن یو چې دا وځنډول د میکانیزم او د پلانیزم په نامه باندې ډېر وخت په ویستې څو میاشتې په وخت کې د باید زر اله کړی وای او بل موږ ته داسې معلومیږي له اوضاع او له خبرو او له نشریاتو څخه چې نور د امریکا حکومت له دې حکومت څخه پروپوزل راغلی ده ځکه چې داسې واره نه وخوړه مې د پساد ورکه
یې امنیت را وسته یو دی وشرمو ولدی ما کور ودان بل اوردون کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکون کوریدم که تاسو شی بر تاسو خپل مینه او محبت څخه ډک سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسئ مهرباني
پښتنه مې دا د حکیمی صاحب څخه چې آی دی یو پښتنې په دې کې کولای شي چې آیا رښتیا طالبان په حکومت کې څنګه بدل غواړي او که په حکومت کې دوی شامل بدل غواړي
ډېره مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو دا به ورسته اوریدونکو بیا به مل برو ته وشو خبري وکي آزادی رادیو
زه ستاسو زما مرکز ته تاسو درنو مل منو ته دې زل کوم نه سلامونه و
سلامت اوسې
مل منو اغه مطلب لکه موږ په وطن کې واطار دي سترو مرګ کې پیاده و مرګ وای زم مال شي نه وخت من منو من تا وای و باندې ضرور ده د مانځ نم ډیر ضرور ده د کلمې نم ډیر ضرور ده چې موږ اول خپل وطن ته ور باندې راوړو موږ کو باندې کو نه سوله په آرام و لبا نه خپل وطن ته راشي مرګ باندې دي من منو تاسو هغه وخت کې تاسو کې صداسې امریکایانو ته ورسیه یا امریکا مشر ته ورسیا دا رسول به مرته لاس کې دا خپل پم دې مغرب په لاس کې ده، کیبل دې مغرب په لاس کې ده.
سردار محمد صاحب صحیح سو ډیره مننه ستاسو د اصلي خبرم وکړه چې سول اوربن
انتفاق وکړي، اتحاد وکړي، ټول ویلي وکړي، وسلام پی کړه.
سلامات اوسه، ډیره مننه. اوس به میلمنو ته نوبت ورکو. لومړی اعظمي صاحب تاسو مهرباني وکړئ هرې پوښتنې ته ځواب وایست. او لومړنی اوریدونکی مو خیبرو له لوګر څخه بلو محمد کریم. محمد کریم دا خبره کوله چې وایي د طالبانو هغه کسان چې خوشی شوي دي بیرته جنگ ته تللي دی، وایي زما قریبان او خپلوان ول، او ویلي چې په اوله شپه یې ویل چې سبا روان یو جنگ ته. لیکن آیا دغو کسانو تعهد نه دی سپارلی چې بیا به جنگ ته نه ځي؟
اول په شروع کې په هغه آرډر باندې کوم چې خیبر مرور سوال وکړي چې طالبان به دا قوت ولري کې ونه، او دې دا وویل چې داعش پر وړاندې طالبانو حمله وکړه، عملیات کامیاب و. داسې دی طالبان که نن یو انګیزه لري، هغه اسلامي انګیزه ده چې دوی وایي چې موږ د دوی په اصطلاح جهاد کوو، مګر کله چې بیا پاتشکاسو اوربان کېږي، سوله کېږي، جنگ پاته کېږي، نو بیا دغه زنجي او نظامي حضور به ډېر زیات ضعیفه شي. او په دې کې هم د تویم طالبانو چې کوم په بالخصوص په کونړ کې داعش پر وړاندې عملات وکړل، هغه ډېر ناکامه وه. یعنی داعش ونه شوای کولی چې وځپي، چون چې یو اسلامي نامه اسلامي ډله یو بل په نامه اسلامي ډله نه شي وړلی. یعنی جهاد د یو بل جهاد پر وړاندې باندې یو ناممکن خبره وي. محمد کریم خبرو سره رفتار کوم. ګورې د بندیان هیله کول طالبان خو په تردې باندې پوهېږي، په سول باندې باور لري، نو خو بیا یو صبر
اعظمي صاحب لطفا خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو خرابېږي، کله بېخي نه اورېدل کېږي.
د بندیانو په مسله کې ما دا ویل چې طالبان واقعا یعنی مدار اوسېږي، نو بیا وخت صبر وکړي، چون چې د بین الافغاني مذاکراتو د موافقت په چې کله دوی یو کامیابه خلاص شي، په هغه وخت کې شاید امکان وي چې یو عمومي عفه اعلان شي بیخي، او ټول طالب بندیان او د افغانستان دولت کوم عسکر چې طالبان سره بندیان دي اعلان شي. نو پر دغه موضوع باندې اصرار کول زه فکر کوم ډېر لازمه نه ده. او رئیس جمهور غني دا زه منم چې د امریکا تر غوښتنه او فشار هر لاس چې کاروي هغه مهمه نه ده، خو اخر د ورځ کې رئیس جمهور غني دا تعداد طالب بندیان نه لکړل. او یو مسله بل چې ته مهمه ده، هغه د بین الافغاني مذاکرات کې باید د بندیانو مسله موضوع حل وصل شوی وای، بحث پر شوی وای، نه باید د طالب او د امریکا تر مابین. مګر او طالبانو دا توقوم نه درلودل چې د تفاهمنامه کې دی د امریکا سره د بندیانو مسله راځي. زما معلومات او برداشت دا دي چې دا د امریکا خپل غوښتنه وه چې 15,000 بندیانو مسله دلته راولي، او خلیزه دا فکر کوي چې دا د بندیانو مسله په دې وخت کې اوسل به دولت د افغانستان او طالبان سره دښتي کې چې په یو میکانیزم باندې کار وکړي، دا څنګه لاسي او ژر په دا میکانیزم باندې کار وکړي، مګر عملی کېدل ستونزمن ده. بل سوال چې تر ټولو ډیر مهم دی، یعنی د دغه بندیانو یې لکول او بیرته د دې تاثیر پر امنیت باندې، دا تر ټولو غټ سوال دی. یعنی د دې ګارنټي هیڅوک نشي ورکولی چې څومره تعداد د دغه 3,900 افراد چې طالبان یې رسوي دي، دوی به بیرته جنګ ته نه وي تللي یا به نه ځي. چون چې یعنی پخوا کې هم موږ دا تجربې لرو چې د حتی د ګونتانامو څخه افراد یې رسوي دي. یعنی که زه تاسو نومان ووایم، قیوم ذاکر د ګونتانامو نه په 2000 کې اعلان شو روف خادم، دا دغه افراد چې کوي کوي افراد و، بیا وروسته طالبانو صفوف ته ولاړل. د پاکستان نه یو شمېر طالب بندیان لاسوله چې بیا بیرته جنگ ته ولاړل، د پولیسو نه په خوا یې لسیوي دي باکام نه. نو دا یو ډېر ستونزمن کار دی. طالبانو استدلال دا دی چې موږ بندیان اله کول غواړو چې تر څو هغه قومندانان پر کومو پورې چې دی تړاو لري هغه د سولې مخالفت ونه کړي، او دی باید خوشاله کړو چې دا کوم برنامه چې سول روانه دی سره د زموږ جنګیالي قومندانان په افغانستان کې موافقه وکړي او هغه دې مخالفت ونه کړي، او دا یو نوی یو امتیاز هغه تور کړو چې دا ستاسو بندیان ویلاکل. مګر په بیرته بیا راځو دغه افراد د جنگ ته تګ زه په دې کې شک نه وینم. او
ډېره مننه. یو بل موضوع هم چې تاسو به وروسته ځواب ورکړي اعظمي صاحب، هغه دا ده چې طالبان ستاسو اټکل سره ستاسو تحلیل څه دی چې طالبان په حکومت کې شاملېدل غواړي که هر څه میمزرما ټوله زما غواړي؟ دا هم د یو اورېدونکي پوښتنه وه، دوی ته به وروسته ځواب ورکړي. اوس ځلان صاحب تاسو مهرباني وکړئ، یو اوریدونکی دا وویل چې تر څو له پاکستان سره سوله ونشي تر هغو پورې به په افغانستان کې جنگ دوام لري، که طالب نن ختم شي سبا یو بل شاید په یو بل نامه کېدای شي رامنځته شي. د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو ویل په وروستیو کې چې د پاکستان د لوی درستیز له سفره وروستي البته وویل چې دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان په پالیسي کې تغییر راغلی دی. د زلمی خلیلزاد پرلپسې سفرونو پاکستان ته هم داسې وښودله چې پاکستان څه تغییر په ځان کې راوستی دی، او ښکاره وایي چې دا دوی ویل چې طالبان دې موافقې ته حاضر کړل او اوس غواړي چې د سولې خبرو ته حاضر کړي. تاسو هم فکر کوئ چې کوم تغییر راغلی دی، لوی تغییر راغلی دی
په دې برخه کې؟ خو د سولې دغه موضوع په لویه کې دوه ابعاد لري چې هغه یو په داخل پورې تړاو لري، یو هغه بیرونی ریښې دي. د دې موضوع د افغانستان دولت د دې لپاره چې یو دایمي سوله با عزت سوله راشي افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې، بلکې له ډېره وخته د څو کاله مسلسل په دې باندې کار کېږي. بیا په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې جوړ شو او د ګاونډیو د لرو دوستو هیوادونو د یوې کمیټې رامنځته کولو پرېکړه وشوله. په همدې موضوع کار وکړو چې د افغانستان د سولې او د جګړې د بیروني ریښو د له منځه وړلو او د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې پرمختګونه وشي. په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی نسبت د پخوانه هماهنګي زیاته شوې ده. ژمنې او تعهدات او د افغانستان د سولې موضوع ته قانع کېدل د ځینو اړخونو او ځینو هیوادونو په دې برخو کې پرمختګونه شوي دي. د همدغې لارې د تعقیب لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان دولت د تماسونو یوه لړۍ پیلوي، تر څو د سولې اړوند په مسلو کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د دوی همکاري له ځانه سره ولري. مون عمل ته په تمه یو چې په عمل کې دغه تعهدات هغه کې د پاکستان له لوري کېږي، که د ایران له لوري کېږي، که د بل کوم ګاونډي هېواد له لوري کېږي، او په دغه موضوع کې په قسم د اقسامو هغه دخیل وي او ځای پکې لري، مونږ عمل ته ګورو چې په عمل کې څه کېږي. که چیرې څنګه چې پاکستاني چارواکي وایي چې دوی طالبان دغه خبرو ته چمتو کړل او که دوی دومره واک اوس لري، دې ته په عمل کې ګورو چې آیا افغان دولت سره مخامخ خبرو ته دوی حاضر کی. په لویه کې هیله مندي شته، خو د هیله مندي په دې معنا نه ده چې موږ وایو هر څه کېږي او هر څه شوي په تمامه معنا د رضایت وړ دي. موږ به هغه مهال راضي شو چې وګورو په عمل کې دغه هیوادونه څه وکړل.
بله اعظمي صاحب، د مخکنۍ پوښتنې تر څنګ یو پوښتنه چې له دې اوسنیو خبرو سره چې ځلان صاحب هم ورته اشاره وکړه، له دې سره ممکن ارتباط ولري، هغه دا ده چې اوس چې د ټولو نظر تقریبا دا دی چې پاکستان تغییر شوی دی او پاکستان غواړي چې په سیمه کې امن راشي، په پاکستان کې په وروستیو کې څو حملې وشوې چې یوه هم د کراچۍ حمله وه، ځینو پاکستانی چارواکو د تور ګوته افغانستان ته نیولې ده، وایي دا حملې له افغانستانه هدایت کېدې یا تلیفوني تماس له هغه ځایه و. فکر نه کوئ چې دغسې کړۍ یا عناصر به هم وي یا ممکن سیمه ییز قدرتونه به وي چې هغه به نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي او پاکستان پاروي چې بیرته هغه کوم ملاتړ چې د سولې شوډلې دی هغه بیرته لغنه لاس واخلي، داسې احتمال څومره شته؟
اول به تاسو په شین څخه شروع کوم، بیا ورسره د بل دوست د طالبانو حکومت د دې وندا هغه باندې هغه ته راځم. ګوري پاکستان دا ادعاوي کوي چې د افغانستان د خاورې څخه پر دوی باندې عملي کیږي او یا رهبري کیږي. دا یو چې به د واځي وایم چې دا یو نوو پروپاګاندا او اوازې دي، او کدي چې سيدي یو تعداد حمله به افراد به ویچ د افغانستان څخه پلانوي پاکستان چې موږ باغی ته دا دان په دې معنی نه چې افغانستان دولت تحقیق یا افغانستان دولت په موافقه باندې د امریک پاکستان کیږي کوم چې د پاکستان خپل پالیسی دا و چې د طالبانو سره په تفاهم باندې دی په افغانستان کې جنگ کوي موږ په افغانستان کې دا شی نشته کچیر دغه افراد د پاکستان پر خلاف باندې د افغانستان د خاورې استفاده هم کوي هغه په هغه ساحو کې دي چې د افغانستان د دولت د کنټرول له بهر دي نو په همدغه خاطر باندې د افغانستان دولت ته موږ دغه چې وو چې راسي څول باید راسي دا یوازې موږ په نفع نه ده د پاکستان او د نورو هیوادونو په نفع ده نو دغه ادعا یو باطل ادعا ده او په دې کې د افغانستان دولت کم خرابی او غلط نیت نه لري چې پاکستان کې د بدامنی ته لمن ووهي او یا دې هم د داسې ډلې ټپلې چې په پاکستان کې امنیت کوي حمایت کوي یو راځو د طالبانو او د حکومت چې یا دې تر کوم حکومت غواړي د حکومت رهبری غواړي په حکومت کې ونډه غواړي یو صادقانه سوال یعنی دغه مساکیږي او د ټول حکومت راوي چې یو څوک سوال وکړي چې طالبان د حکومت د چلولو او د رهبری توانایی لري کې نه لري چون چې وزارتونه په ملایانو باندې نه چلول کی چې دا یو کادر غواړي او ځینې طالبان چې کله په واضح د سره صحیح بحث وکړي هغه خپله موافق دي چې موږ د یو وزارت د صحیح معنا د چلولو توان نه لرو نو د حکومت رهبری خو بیخي نشي کېدلی او حکومت رهبری یو ستونزمن کار دی پاتې شو بحث دی چې طالبان څه غواړي په دې شک نشته چې طالبان توقع بدوي او یا غوښتنه بدوي چې د حکومت راس پراس قرار ولري او د نور حکومت تقسیم کی چې پلانې ته بدا وزارت کوم وشل بدوي کی مګر هغه افغانستان اوس نه دی چې دولت دې پر ملایانو باندې وچلول شي یو ضرورت دی یعنی زه دا نه وایم چې وسنۍ نظام یا په افغانستان کې پاتل اسکال او چمور نظام دلو دی هغه ډېر به تر ورته مګر ستونزې به تر څو دي خو په دې کې څه وي یو ټکنوکرات نظام راسي او بیوروکراسي په دولت کې شروع شي چې څوک داول ستپه شروع کوي بیا نو په طالبانو چې فکر کوم دا به یو سنجمن کار وي چې د دې نظام په خپل باندې وچلولای شي اگر چې کدي غواړي چې نه غواړي هغه بیل پاس کړي او د نظام دلته د بمبا سره چې به سره کوم نظام غواړي دا مهم سوال چې په باس پروسه
بله ډیره زیاته مننه د هم په خپل چې تاسو د پښتنه مطرح کړ د هم په دې ارزي چې بحث پیوشي بیا به هم په دې خبري وکړو خو اوس یو څو پیغامونه چې اوریدونکو د افغان وسیم د تاسو ته لښمیرې لاري راستولې دي شیب الله نورزی د هلمند لیکلي وایسوله به کله راځي تر څه وخت به لا د بل د سیاست قرباني یو د سولې د مخه اوربند باید وشي تیر ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یو وشتنه چا وژل باید اوس اوربند بوشي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي افغان حکومت شی اقدام روان کړی دی او ډیر د طالبانو زندانیان له زندانه آزاد شول کچیر طالبان بیا جګړې ته ادامه ورکړي نو دا څرګنده ده چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري او د افغان وژلو نیت لري سردار له لوګر څخه لیکلي دی د لوګر له محمد اغي ولسوالۍ دی وی طالبان د سولې نیت نه لري خو دولت له وړپورو چارواکو څخه هیله لرم چې دوی هم داسې اقدامات وکړي چې سولې ته زیان واوړي رئیس باچا له هلمند لیکلی دی وی فکر کوم چې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي ولې دا دوه کاله د سولې خبرې جریان لري خو نتیجه ورنکړه محمد قاسم ځواک حمله هلمند لیکي وای کچيري امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نشته ځکه افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته مات ورکړي بل اوردونکو چې نوم نه دی لیکلی وځما پښتون ملمنو څخه دا چې ولې جنگ زموږ سره او سولې امریکا سره دا هم جالبه پښتون ده ځلان سه په دې برخه کې آیا تاسو کله
له امریکایانو سره خبرې کړې دي یا له طالبانو سره خبرې کړې دي چې ولې سوله له امریکا سره وشول لیکن د افغانستان له حکومت سره نه پدې موافقه کې دادی چې په امریکایانو او په بهرنیانو به دوی حمله نه کوي او ما په افغانانو به حمله کوي. اما طالبان وایي و خبره کوي چې وایي تشدد کم کړی دی. مهرباني
د د پښتون وړ نقطه هم دا چې د طالبان باید دې ته ځواب وایي. کچیرې د دوی جګړه په هر رزق دنیا دوه چې دوی یادونه کوي نو د یو اسلامي هیواد د وګړو د هغې د مسلحو داسې ځواکونو چې په دین پوهېږي له دینه ساتنه کوي د نورو تروریستي شبکو او ډلو په وړاندې د نورو هیوادونو د جاسوسي ډلو په وړاندې باندې هغې مبارزه کوي دفاع کوي د خپلې خاورې ولې د هغې ځواک په وړاندې جنګیږي. دا د پښتنې وړ مونږ ته هم ده ولې د دې هر څه سره سره زمونږ تمه دا ده چې لږ مخکې هیوادوالو او پښتنو کې مو ویلي تمه دا ده چې طالبان مسؤولانه چلند وکړي او دا په اثبات ورسېږي د افغانستان خلکو ته چې دوی تعهد لري ژمنتیا لري د سولې خبرو ته او په واقعیت سره دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا باید دوی د افغانستان خلکو ته په اثبات باندې ورسوي. که چیرې داسې وي له خپلو تعهداتو په شکل کېږي دا د زندانیانو د آزادېدو په برخه کې افغان دولت دا تعهد وکړ چې زندانیان آزادۍ د فرمان په اساس باندې د خپل میکانیزم په نظر کې نیولو سره دغه پروسه لا هم روانه ده. ولې بل لوري چې طالبانو تعهد کړی دی د مخامخ خبرو د پیل کېدو لا طالبان دغه چمتواله نه دی اعلان کړی. بل لوري د جګړې د شدت د کمولو یا د اوربان خبره وه چې هغه هم دا اوسه پورې هماغسې پاتې ده. د زندانیانو د آزادېدو په مسله کې تعهد دا دی چې دا زندانیان به بیا د جګړې تنیزې اوس کې چېرې بیرته دغه وسلوالو کې ځینې افراد جګړې ته مخه کوي معنا ده هغه تعهدات دي چې د هغوی له لوري ماتېږي او باید بیا دوی ملت ته جوابګو واوسي. افغان دولت په خپله برخه کې خپل طرف خپلو ټولو تعهداتو باندې ولاړ دي او تعقیبوي او نه غواړي چې دغه فرصت چې د سولې د خبرو دپاره ایجاد شوی دی دا ضایع شي. واقعیت دا دی چې دا هم د طالبانو دپاره بلکې په لویه کې د ټول افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه فرصت دی او که دغسې فرصتونه موږ ضایع کړو یو وار بیا به یو دې جګړې موږ په مخ کې ولرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه همدا ده چې د خپلو قومي مشرانو دیني علمانو د مدني ټولنو سره په اړیکه کې شي او دغه موضوع افهام کړي تر څو چې یعنی دغه فرصتونه باید موږ له لاسه ورنه کړو. د همدې خبرې په بنیاد باندې دولت خپل ټول تمایل او انعطاف په دې موضوع کې اوخو ده. په لومړی سر کې دولت ټینګار په دې و چې باید وربند وشي خو طالبانو چې دې خبرې ته غاړه نه کېښودله بیا هم دولت د دې لپاره چې دا فرصت ځای نه شي په ورکم باندې هم هوکړه وکړله. ولې که اوس ورکم هم نه کېږي د مخامخ مذاکرات هم شروع کېږي د بندیانو د زندانیانو د تبادلې په برخه کې چې دا یو شوی د دوار لورو تعهد دی د مسلح ځواکونو سرتیري چې دوی سره په زندان کې دي هغه نه ازادوي نو ښکاره خبره ده چې دوی له خپلو تعهداتو په شا کېږي او فکر کوم دا به یو لوی تاوان دی په روسیې ته واړی. زمونږ تمه او هیله دا ده له طالبانو څخه غواړو چې تعهدات او کړي وادي هیرې نه کړي.
بله سلامت اوسې زمي صاحب. اوس هغه مخکنی خبرې ته راشو چې طالبان به څه ډول نظام غواړي یا په څه ډول نظام او سیستم به دوی له افغانستان له اوسني حکومت سره موافقې ته رسیږي. د طالبانو له خبرو داسې معلومیږي چې دوی له ځینو خپلو پخوانیو افراطي غوښتنو اوس تیر شوي دي. ځینې په مرکو کې وایي چې نور دوی د نجونو او د ښځو له کار او تعلیم سره مخالف نه دي. هغه پخوانی دریز بینی چې په نیویمه لسیزه کې و اما دا چې په څر کم نظام به دوی موافقه ته رسیږي دوی جمهوریت منی دوی انتخابات منی او کې و نه منی دا به څنګه کیږي؟ څه فکر کوي چې دوی به په دې برخه کې حاضر شي چې په خپل دریس کې تغییر راولي؟
دا یو سوال دی چې باید طالبان په باره کې وضاحت ورکړي او خپل موقف په دې باره کې روښانه کړي.
لیکن طالبانو کم فکر هیڅکله په دې اړه څه نه دي ویلي. پښتني هم ورڅخه شوي دي. دوی وایي چې دا وروستۍ خبرې دي.
دې ډېر مهم پرېږدي او سیګنال دا کوي چې باید د بین الافغاني مذاکراتو کې
پر دې شانو باندې بحث کیږي چې کوم نو نظام باندې افغانان توافق کوي یا به هماغه سې جوړېږي. مګر زه فکر کوم چې طالبان کله د یو څو کلونو لپاره د په خپل طریقه باندې په خپل سټایل باندې نو نظام غواړي او بیا راغې وروسته به بیا شاید همدغه کوي. کوم چې دا یو ډېر افغانان ته کابل ته تشویش کوي دې شخص ځان که چېرې یو داسې یو نظام کېږي چې په هغه کې حقوق د ټولو کښتونو د جامې نوي خوندي او یا نه ورکول کېږي، نو دا یو نګرانی سوال او تشویش به ټولو ته وي. یعنی هغه افغانان چې هلته طالبانو سره په دوحه کې ګوري او ښه روابط لري، حتی دوی د طالبانو د یو دیکتاتورانه نظام څخه بیره لري او د دوی د راتګ څخه بیره لري، باوجود چې دوی طالبانو ته نږدې دي او د هغوی سره ویني او ګوري. نو عام افغانانو ته چې په نولس په اتلس نولس کالو کې پرمختګونه کړي دي، هغوی ته خو باید لاړ شوشس مثلا. مګر بحث جو دلته که چېرې طالبان پر انتخاباتو باندې دغه ولري عقیده ولري یو یا جمهوري نظام غواړي، نو په هغه کې که چېرې داسې وي خو بیا ښه فرصت دی چې انتخابات سي وای او طالبان پکې ګډون وکړي، کوم چې زه فکر کوم یو ناممکنه خبره ده. یعنی دا کار به امکان نه لري. خو دغه تر ټولو اساسي او مغلق سوال دی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به دواړو خواوو په څه باندې مذاکرات کوي او کوم لوری به ګټي، دا یو مهم سوال دی چې وخت به جواب ورکوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او د غرض د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپو ښاغلی طاهر ځلان، له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. له خبرونو وروسته بیا هم د ازادۍ په چپو کې خبرونه لرو. ظریف نظر دوهم سات په مخ بیای.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم، ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم، یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي، زهران يم زهران يم، یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي، زهران يم
ساعت 3 بعد